السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سوه. پیل خبرونو کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونۍ ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو وار بیا اجازه ورنه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت، کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه بلکې له یوه درېمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی پیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اوردی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسی د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نیوی لوبغاړي زموږ له لوبغاړو سره یو ځای سی. ټاکل سوی دا چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سی. د اوکراین سمندري ځواک پرون وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خپرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې دي د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دي ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. سوریې، بیلاروس، شمالي کوریا او ایرتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 80 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رایه ورکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په بهیر کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای سي. طالبان وی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې له افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. یو شینن کوي وی
چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی. د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ. شاغلاسې ورته وایي
د بشری حقوقو د سر ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول سوي رواني ستونزې لري.
چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه بې برخې پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دا هم اوري چې کندهار کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سوی.
نو د شالوالۍ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګۍ ته په د اوبو د سرګي وکړي په عمده ډول سره.
په بل راپور کې 4 پاکستاني پوځیان د پاکستاني طالبانو په حمله کې وژل سوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر له ناټو غوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. دا د دې په څپو کې پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین لډیره وخت اندیشته لري چې ایغور بیلتون غشتون کې به د افغانستان له وضعیت په استفاده چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یو خبر پانه کې بیل دی چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندیشنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانۍ وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ طالبانو د خوځینې هیوادونو احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دی غو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکي اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د قانونو د استخراج او همدارس د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوه تړون تشبند چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ومردل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون پنا اعلان سوي سفر کابل ته لړ. لدې سره جخت د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم افغانستان ته سفر وکړ. د لکلي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي، د هیواد ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. نوریاس نوری افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي د سفر په باب د سیاسي چارو لکتون کې نجیب آزاد سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په یو ډیر حساس وخت کې کابل ته ځي، پیکینګ په دې سفر سره څه غواړي لاسته راوړي.
ګورې کته هم په نړۍ کې یو هوا سم طالبان پر رسمیتونه دی پیژندل دي، لکه ډېرې له چې هوادونه ستا چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه غواښ طالبان د خوځینې هوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال غواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دی غو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ. شاغلاسي وای دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې و، په دغه یو حساس وضعیت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو ټول لوی لامل څنګه دغه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکو ادعاله دی د چین د لپاره ترهګر دی، د یو سره د ویری او ځکه چې افغانستان د بدخشان په سیمه کې چین سره پول لري، د طالبان درا تک سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډیر سوي دي چې د چین ته توجه ځان تر اړول دي چې دا بریدونه په چین کې ډیر نشي، چین ته ګواښ ډیر نشي. او بیا د دې ترڅنګ په غیر مستقیم ډول چین څو تواره د سیادتونه کړی چې هغه خالیګاوي چې امریکا لرلې هغه بدې دګي. او بیا د دې ترڅنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لوی پروژې دي چې په خوادلته امریکایان چې په افغانستان کې او چین ته اجازه نه ورکړي، د افغانستان خوانی دولت ته اجازه نه ورکول چې چین سره د دې طرف پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چې دا اساسي وشي زمينه مسله ده سوي چې د دې وکول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د خو غوښتل تر لاسه کړي هغه تر لاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډیر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي، او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبول شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکول شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي، د دوی حکومت کوم هیواد پر رسمیت وپیژني؟
شګورې تر دې وړاندې چې د چین موضوع تر اوسه د طالبان سره تر ټولو ډېر ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان یو پاکستان لا ونه توانې چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني. که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر نه کوي، تر هغه اضافه لا کوي، اما په رسمیت یې ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشار دی. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطرح کېدل شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې سره یو بدیل تغیرات راسي. مثلا د یونما د یو کال لپاره خپل ماموریت افغانستان کې وغځوي، لکه طالبانو د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې د انجینو پر مخ دروازې وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر کوم چې واځي هم دغه سفر دی وتوانیږي چې طالبان د رسمیت پیژندل ته نږدې کې یا چین په دې برخه کې مرسته وکړي، تر هغه چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نشي او غژمنې چې وي په دوحه کې هغه پلي نشي. زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد دی وتوانیږي چې په دغه ته نږدې اړیکو د سره د ایتړې د رسمیت پیژندلو دروازې پرانیزي.
د سیاسي مسایلو کتونکو نجیب آزاد و چې د نوریاس نوري پښتني ځواب وله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول سوي رواني ستونزې لري. د دې راپور لمخې د طالبانو لوري د کابل ترنیول وروسته تر 2600 ډیر افغانان فرانسې ته بيول سوي. دا هم تفصيل.
فرانسې ته په ورستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشري حقوقو د څارونکو راپور پرون پنځشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړې، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کیږي. راپور وایي د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل د لویدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2610 افغانانو په شمول تر 3000 ډیر کسان وایستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسیدو او میشتیدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څارډلې د 2020 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسې کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د سردلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسې کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د دلې ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځای ورته هیڅ کار نشي کولای.
په راپور کې موردل چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له رواني ستونزو شکایت لري. دا ډول تکلیفونه ولې یو انسان ته پیدا کیږي؟ د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد په دې اړه وایي.
یو خو په خپل د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د سترس باعث کیږي او خلک نشکولای د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. لبل خو هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمه یا په خار کې چې ژوند کړی دی، دغه ته چې موږ نستوږی ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونو سره مخامخ کیږي چې د نوې پردې ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولای له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجربېږي چې دا په خپل باعث د سترس کیږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي.
د جرمني په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر نصیر احمد و چې د رواني ستونزو پر مسلې خبرې کولې. یو تازه راپور کې ویل شوی چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له دې ستونزو کړیږي. ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نه توانېدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لوڼې له ورته برخلیک سره مخامخې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي، ایوانجلی د خپلې پرونی تجربه پاړه وویل.
مو وخت چې خوانځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شو چې خوانځي ته نه نوځو، او موږ یې بیرته کورونو ته راوستلو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه
ولاړې. دا د هغې انجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 25 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی وه.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وسه نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل شي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خونځیو ته ولاړ شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې په اړه، څلور پاکستانی پوځیان د پنځشنبه پر سهار ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستانی طالبانو په برید کې وژل سوي. د پاکستان پوځ وایي حمله کوونکو طالبانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي پرون سهار سخت دریځو د افغانستان له خاورې تر اوښتو وروسته په پاکستان کې څلور سرتیري ووژل. د پاکستاني طالبانو تحریک د برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د پوځ له خبر پاڼې سره سم برید د شمالي وزیرستان په حسن خیل ښار کې وشو. دا ښار یو وخت د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو مرکز و. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د سخت دریځو برید یې ناکام کړی او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ په خبر پانه کې د پاکستانی طالبانو د مرګ ژوبلې د شمیر په شمول نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د راپورونو له مخې له دې سره هم مهاله په کندهار کې د پاکستانی طالبانو یو مهم غړی حکیم سندی د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. د سندی په اړه ویل شوي چې پخوا د لشکر جنګوي غړی و، خو وروسته د پاکستانی طالبانو ډلې یا ټي ټي پي ته واوښت. په وروستیو کې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو د حقانی شبکې په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو سره څو پړاو خبرې وکړې، او د یوې مودې لپاره دواړو خواوو اوربند هم وکړ، خو داسې ښکاري چې دوی د دایمي جوړجاړي پر سر موافقې ته په رسېدو نه دي بریالي شوي. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د بلوڅ بیلتونپالو او همداراز داعش حملې هم ډېرې شوي دي. د پاکستان حکومت په خوا د افغانستان حکومت او هند د بلوڅ بیلتون پالو او همدارس د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورناو، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري، په دې اړه چې څوک د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي ډیر څه نه وایي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. را پورونه مرکه او اوریدونکو،
دا خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګیو بازار ګرم پیر او پلور زیات شوی دی. د نیالګیو پلورن کې وای وس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو لود سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخاطر ډیر نیول شوی دی. نور زماله همکار
په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسی همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درختې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورچا او د آبادۍ لپاره د سرسبزي لپاره. درخت چې ډېر پایده لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدوي او بل د هېواد د سمسورچا او د ښایست لپاره.
څه دپاره د دې رالم چې د ګلانو شوق لرم، ګلان مې رانیول دپاره د نمایش. نو وخت د ګلانو دی، باید خپل وطن سمسور و ځای کې بس درخت کښېږدو، ګلان کښېږدو.
په کندهار کې د نیالګوی یو پلورونکی سید احمد بایی په دې وروستیو کې په کور دننه د نیالګوی د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګوی مخه نیول شوي چې تر دې وړاندې له پاکستان هیواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی، او دا شان دی. دا خلک ږدي د انارو باغونه ږدي او دا دغه دي. او ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکلله، کراچي څخه راکلله، د ډبل ډیلیټ کول ګلاب ته وایي، دا نور پاکستاني ګل ګلاب دا ټوله د هغه ځای څخه راکلله. اوس ډېر د دې په جلال آباد، کونړ، په دغو ځایو کې، خو دې په کندهار کې هم ډېر خلک دا نرسري پرې کړي دي. دا ګلخانې شنې خون د لیکار ځینې خپلې جوړې، خپلې اماده کوي، خپل ګراني واده پاره چې شی اماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زره نیالګي کښېنول کېږي، خو د نپاملرنې له امله د دې نیالګیو زیاته برخه له منځه ځي. د کندهار ښار اوسیدونکی فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي د ښول کېږي، بلاخره هغه یا وچیږي، یا د دې په خاطر چې د اوبو رسدګي نوته رسېږي، یا د عوامو د کمزورۍ په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښېښول شي، هغه بېرته وچیږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه نیالګي ته د اوبو رسدګي وکړي په عمده ډول سره. او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کوي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنې په عینو مینې کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغو ته حیوانان یې دا ورتله کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږ کال په دغه ولایت کې د شپږوي زره نیالګیو د ایښودلو پلان لري، او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږ کال په پام کې لري چې شپږوي زره اته رقمه نهلان خریداري کې. البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوې دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ څلوېښت پهاله برمې لري د دې د اوبه کېدلو دپاره. شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبه یي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوک څخه بیا تر میرویس مینې پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی، د دې دپاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیرو کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نوي نیالګي د پسرلي موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچ او له منځه تلل.
د شمال ختیځون ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړي. یو شمېر دکاندارانو او کسبکارانو رضادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوي، او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ته غټې پیسې څوک نه راکوي، ټولې مایده پیسې راکوي، او هغه مایده پیسې ټولې پرسوده شوې دي. هغه چې مونږ صرافۍ ته وړو، صرافان هغه نه اخلي، او ډېر په یو کم بیا باندې که جوړ راي شو مور سره تقریبا 200-300 روپۍ فرق ورکوي د ډالرو په مقابل کې. نو مونږ دلته که یو 500 روپۍ ګټو، هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته ستونزې شکایت ایت کوي.
مخکې په پیسې مثلا شپږ میاشتې کې دا دفعه تبدیلېدلې، اوس نه تبدیلېږي. دا شپږ میاشتې کې پیسې نه تبدیلې شوي، او بیخي د کار وتی دي پیسې، او بل اوس کار هم نشته دی، کاروبار هم مشکله شوی. او دلته چې بیا مونږ پیسې زړې واخلو، هلته بیرته ویسو، هغوی ته هغوی مونږ بیرته په 1000 روپیو کې 1000 روپۍ امتیاز وړي. نو دا مونږ ته ډېر مشکلات جوړوي.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي تر څو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. څلوېښت کلن غلام رسول چې په تالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي
ما از حکومت امارات اسلامی خواهش میکنیم پیسای فرسوده شده
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخان د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي حسیب الله ازادۍ روډې ته وویل
موږ یو لکه افغانۍ د تبادلې په خاطر سراپۍ ته وړو، هلته په یو لکه افغانیو کې له موږ څخه 15,000 واړه زاړه بانک نوټونه نه اخلي او له ستونزو سره مخ کیږو، ځکه وړې پیسې ډېرې زړې سوې دي او د خلکو پیر و پلور هم په میده پیسو ده او موږ یې په جنجال اخته کړي یو. د حل لاره دا ده چې دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې لس، شل، پنځوس او سل افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي، چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زما د طالبانو د مشرانو سره دا هیله ده دوی تر مخه د حکومت چې به کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پر ډالر د موټرو سو روپۍ اخیستل یا په میله کې خلکو سره ټکا اخیستل، د خوارو غریب موچي و ډاکټر و د نسوار خرڅوونکي و سبزي خرڅوونکي و هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفرې ګرځي، چا زبې ولي چا پسه بې ولي، پر هغو باندې هم لس لس افغانۍ اخلي. که څوک خرڅ یې که نه سي خرڅ، نو دا د وطن سره غټه جفه ده، دا د ملت سره غټه جفه ده، دا د خلکو سره غټه جفه ده.
سواد خان صدام یم د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپلې زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کې د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت څخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه امنی کیږي. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی دا او مشري شعب الدین دلاور کوي، غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تیر حکومتونو کې چې کار کړی ده افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هیڅکله هم د دوی پښتون کې هېواد ته راستانه نه شي، او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو لخلین موږ او د موږ سیاسر او دا اربیدل دي چې علم په شجاع او نرم باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پریږ دی هغه کسان چې په شریعتو کې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه، زما نور همکاران مو ملتیا کوي. لأجمل ان مننه. لدې سره د دې خبرونه نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې د ازادي په سپو کې پروګرام پیل شي، د دې سات خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. د
د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندل چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه دا ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو اربیا اجازه ورنکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانانو د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسی د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نوی لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی د چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به لدې کابل چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خبرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوب سمندرګي کې د روسیې یو ستره جنگي بیړۍ لمنځه وړي ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې دي د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دي ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبتې رای ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ناټو لوغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې
پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زیلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
سغودنی درېچ زرانکو بلی فوسفورنی بمب
موږ د خپل خلکو او خارونو د شغورل لپاره نامحدودی پوزیم رستېتارتیا لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول وسلو کار کوي
وید روسیسکیخ ودارف وید روسیسکو اکوپاتس.
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅ کله ونه وایس چې د اوکراین پوز د ناټو په معیار برابر نه دی. شاغل زیلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته وسلې ولېږلې خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناټو له سرمشیز وروسته د دې تړون سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د شاغل زیلینسکی خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرست لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ زد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
درجاو بالټي پولش څه توچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناتو دیرش غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت په اړه دلته په خبرونه کې بحث لرو. د طالبان حکومت د چهارشنبه پر ورځ په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې تشپژم ټولګي ورپورته نجونې له ښوونځیو د دې سربېره راوګرځولې چې تر دې مخکې ژمنه ورسره کړې وه چې درسونو ته به یې پرېږدي. البته دا پرېکړه په ځینو ولسوالیو کې هم تطبیق شوه. دې اقدام د دې سربېره د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله تر سوال لاندې راوسته چې په اسلام آباد کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په همدې ورځ پر دې فکر کاوه چې څرنګه هڅه وکړي چې د طالبانو رژیم پرسمیت وپیژني. د سازمان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په خبرې کړې اعلامیې کې وویل چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. په اسلامي هیوادو کې قطر چې له کلونو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و او لا هم دی، په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان پر بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغېز وکړي. ترکیه بل هغه هیواد دی چې په انتالیا کې نږدې میاشت مخکې بې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وربللی و او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید هڅې وشي. خو په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو د بندېدو تر اعلان وروسته په یوه اعلامیه کې پر دې ژوره خواشینی څرګنده کړه. کلبی جوست راشو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل ک طالبان د نجونو د مکتبونو د بندېدو پریکړه فسخ نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره لنړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. اروپایي ټولنې هم دا پریکړه غندلې ده او همداراز ملګرو ملتونو. را به شو بحث ته، په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. ګلالۍ صافی د پخوانی ولسي جرګې غړي، ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي، او آصف ننګ د سیاسي چارو کتونکي. میلمنو شرغلي خبرونه ته لمړی به په لنډو د اغلی صافی نظر واخلم. ستاسو په باور د نجونو د مکتبونو د بندېدو اعلان د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله څومره ځنډولی شي؟
دا یو ډیر نامطلوب عمل و چې د نجونو په مقابل کې اجرا شو. زه فکر کوم چې دلته افغان طالبان د حکومت کولو هدف هم نه لري. دوی شاید کومه پروژه اوسیږي چې غواړي خپله هغه پروژه پای ته ورسوي، او ورته مهمه نه ده چې څوک په رسمیت وپیژني که نه.
مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې باید داسې پرېکړه کړې وي چې نجونې د مکتب ته لاړې شي او بیا بېرته دا فسخ کړي؟
هر نوع یا هر دلیل هېڅ د توجیه وړ نه دی چې باید مدرسې یا مکتبونه وتړل شي. دا تصمیم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو، ارزښتونو، دودونو، تاریخ او اسلامي احساساتو پر خلاف.
نن څه تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې په لنډ وخت کې خپلې پریکړې راپښه شوې دي؟ آیا د دوی ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي او کنه بل علت؟
زما په نظر منګه دوه درې څلور معیار لرو د یو تصمیم لپاره چې تصمیم نیسو. یا به د تصمیم دلیل اخلاقي وي، دینی به وي په افغانستان ټولنه کې، یا به تخنیکی یا مالی دلیل وی، یا به دی علمی ستاندردونو دلیل وی. زما په نظر دا یوم نسته، نو پاتکیږي یو دلیل چې زما په نظر دا دی باور او دی عقیدې نه نشد کوي. کاش کی اوس طالب دلیل وی نه وای چې دغه دلیل باندې
من نه نه سر. البته وی یادونه وکم، د طالبانو ویندویانو ته مو بیا بیا بلنه ورکړې و چې په دې خبرونه کې برخه سره واخلي، خو دوی حاضر نه شو. البته دوی دا ویل چې انټرنیټ نه لري چې د خبرونه کې برخه واخلي. روانونه د افغانستان مخلو ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې دا خبره وکړه چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره داخلي مشروعیت مهم دی. دا څرګندونه سره ور
بيد ملي مشروعیت نه منطقوي او بين ملي مشروعیت ترلاسه کول ګران، اما ملي مشروعیت سره په واضح نقشه د لارې مکولای شو چې منطقوي او بين ملي مشروعیت ترلاسه کو، او بیا یو څلور افغانستان باندې نتیجې ته ورسی.
مختار صاحب، د داخلي مشروعیت لپاره څه فکر کوي؟ دغه سي یو پیشه کې د ډیرو طالبانو په باور باندې دا وړ اقدام لکه د مکتبونو بندیدل د دوی په داخلي مشروعیت لپاره سوالیه نشتی دا پریکړه؟
هر هغه عمل چې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي، او افغانستان بیرته شاته بیایي، افغانستان قرون استاد سو کوي، هغه دلایل پیدا کوي، هم په نړیوال کچه او هم د نن په کور کې هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې باید مکاتب د نجونو په مخ وتړل شي، او دا داسې یو ناورین دی چې هیڅ توجیه ورته که هغه دینی وي که سیاسي وي که لوجستیکي وي، هیڅ دلیل قابل د توجیه نه دی. د افغانستان د اسلامي امارت نه موږ ډېر احترام غوښتنه دا دی که غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي، داسې تصمیمونه دي نیسي چې کوم تصمیم د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې دی. نجونې حق لري چې د تحصیل او تعلیم فضا ورته مساعد شي. دا انساني، بشري، اسلامي او مدني حق دی چې هیڅوک یې ور نشي اخیستلی.
مننه مختار صاحب. دا د نجونو مسله د ځینو په باور شاید د دې باعث شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شي، او په دې برخه کې په تیرو خصوصا دو میاشتو کې چې په انتالیا کې غونډه وشوله، تر هغه مخکې په اوسلو کې غونډه وشوله، د اسلام آباد کې چې دا کومه غونډه روانه اونۍ وشوه، دغو ټولو غونډو د ځینو سیاسي کتونکو په باور دې ته زمینه مساعده وله چې له طالبانو سره د نړیوالو سیاسي تعاملات سره شي او ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، دوی ته څه زیان ممکن واوري؟ د سیاسي چارو د کتونکو شتنکي کړو خل نظر لرو، بیا ملمنو تاسو ترڅ.
د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل معلومدار د طالبانو لپاره یو تهدید موجود دی، یو ستونزه، یو محدودیتونه موجود دي، ځکه چې دوی په هغه شکل چې کولای شي سي په اطمینان باندې مخته ولاړ شي، خپل اړیکې جوړې کړي او سفرونه ولري، له دنیا سره لوی معاملات ته کښېني، که هغه قراردادونه دي، که هغه کومکونه اخیستل وي، که هغه ډیپلوماتیکې اړیکې جوړول وي، په سیاسي ډګر کې به مللي حمایت، دغه ټول هغه مسایل دي چې دوی به ډېر محدوده وساتي، یعنې مشکلات سره مخامخ وي.
ننګ صاحب، که تاسو یو څه نور هم توضیح کړئ، لکه څرنګه چې آغلي کړوخیل وویل، له څه مشکلاتو سره ممکن افغانان مخامخ شي که چېرته په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي؟
زما په نظر خطرناک حالت به وي، داسې به وي لکه یو کالونۍ چې زیات به پکې واک د پاکستان وي، د هغه تر اثر لاندې به وي، او زه فکر کوم داسې یو لوی لاس کار کوي چې دلته توره جغرافیا پاتې شي، داسې جغرافیا چې ټکرونو کې وي او استعمال شي، او په اصطلاح یو ژاندارم د منطقې تر څنګ پاتې وي، نو اثرات به ټول منفی وي، او خدای مکړه دوه درې اثرات به ډیر تاواني وي افغانانو ته، په نړیواله کچه پښتنو ته بیا ډیر زیات، او هم به اسلام ته، ځکه دا موډلټی که ناکامه شي خدای مکړه دا به بیا د اسلام لپاره هم تاوان وي، یعنی بیا به څوک داسې کار نه کوي. دغه سي اقدامات چې دا اوس نیول کیږي دا په اسلامي نړۍ کې نه، په بشریت کې نادره اقدامات دي، یعنی بشر ایرانه کوي یا افغانان خو څه کوي، نو داسې ولي وکړي؟ اما په هغه بله دوره کې هم داسې طالبانو بندیزونه ولګول، بیا تر اخره د دوی د دورې دا شی شروع نه سو.
مننه ننګ صاحب. ګلالی صاحب، تاسو څه باور لري؟ آیا ممکن طالبان له خپلې دې پریکړې ژر بیرته په شا شي، او کنه تاسو امید نه لري؟
یعنی سړی ورځ پر ورځ خپل امید د لاسه ورکوي. موږ لا په دې فکر وو چې ګوندې د اصلاح شي روسیې، دا څو کاله دی ولیدل، تجربې درلودلې، هغه تېر ځل چې وو یو وران افغانستان ورته پاتې وو، افغانستان کې نه هغه مکتبونه چې وران شوي وو د داخلي جنګو کې خلک دونه ځپل شوي وو چې حتی د دې راتګ ته خوشحالي کوله، منتها دا ځل خلک نور روښانه دي. شل کاله په افغانستان کې تعلیم و تحصیل و بورسونه و، یعنی عالي تحصیلات و، که څه هم نه رده و چې متاسفانه فساد و متاسفانه هغه رقم چې باید کار شوی وی و نه شو، لکه دی غواړي حکومت وکړي، دا رقم حکومت نه کېږي. دی باید حکومت باید د خلکو خدمتګار اوسېږي، د خلکو زړونه لاس کې واخلي، البته په رسمیت پېژندلو چانس نور هم لګېږي په دې کار باندې.
مننه. د طالبانو په دریس کې آیا تغیر راغلی دی؟ مخکې دې ته اشاره وشوله چې په مخکنی حکومت کې دغه څه بندیزونه لګول. ننګ صاحب هم دې ته اشاره وکړه، واغلی صاحبی هم. مختار صاحب، ستاسو نظر
دریس خو زه نه وینم، ولی چې هغه ظلم د ښځو کار یې منع کړی و، دا ځل یې منع کړی، ګرچه د زموږ هغه پخوانی ملاقات ته چې ماسکو ته تللی وو خانم کوفی راغلی وه، ډېر په خوشحالي ویلي چې دې تغیر کړی دی، اما دا تغیر خو هماغه تغیر دی چې موږ د شل کالو مخکې ورسره مخبم خو یعنی جون هغه وخت مکتب ته تلل خو هغه وخت کار نکوم هغه وخت ما د دې څوک ملاقاتو ته تلی وی هغه کانفرنسو ته تلی چې راغله او دی ویل کی طالبات تغییر کړه هغه تغییر خو د سترو سدي منتونه خو د کوم تغییر وسره چې د هغه خو نه پښتنه کوي چې تاسو خو ولې دې تغییر کړی دی ته تغییر خو نه
ما نه نه مختار صاحب تاسو فکر کوي آیا طالبان بدل شوی دی د نبی می لسیز طالبان او دی اوس وخت
دا چې طالبان بدل شوی یا نه دی بدل شوی انسانان په فطری تاو او د مرور د زمان بدل کیږي او تغییر مومي خو د افغانستان فضا تغییر موندلی دلته بل نسل منځته راغلی دا د ساينس او د ټکنالوژي اثر دی کچیری طالبان تعلیمی نظام باندې کار نکوي او انجنو ته د اجازه نو ورکوي چې دوی مکاتب او تلاشي افغانستان په لوی لاس انزوا خواتسي او مسؤلیت به هم بیت طالبان ته ګرځي.
د طالبانو د حکومت د پخوانی حکومت او چارواکي شیر محمد عباس تانگزی چې اوس د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی په 1989 میلادي کال کې سینن تلویزیون ته ویلی وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې له مخې ښځو ته کار او نجونو ته د زده کړو مسون چاپیریال رامنځته شي. مختار صاحب آیا ډیر وخت تیر نه شو؟
وخت خو ډیر تیر شوی او مخکې تاسو ته ویلی او ځل بیا تایید کوم چې هیڅ دلیل نشي کېدلی چې هغه پر یو میکانیزم کار ونشي. کمرات اسلامی افغانستان غواړي زه حاضرم د نصاب تعلیمي د ټول افغانستان نصاب تعلیمي په لاسو ورځو کې ورکړم. هیڅ دلیل طالب ته نه ده پاتې. اوس بهتر او ضروری دا دی د افغانستان ملي منافع هم دا دی د افغانستان د خلکو ګټه هم دا دی چې مونږ انجنونو ته د تعلیم او تحصیل فضا مساعد.
اغلی صاحبی که چرته طالبان د غنن هم تصمیم ونیسي چې مکتبونو ته دنجونی لاړ شي آیا له سیاسي پلاوه دوی په نړیواله کچه باندې ډیر ګامونه شاته پات نه شو لې وړیر عادي تصمیم سره
ویلې دی کافی وخت لودو چې کوم طرحه جدید لودل وړاندې کی متاسفانه موږ طرحه نه ګورو دی وای چې موږ چاپیریال برابرو موږ دنجونو خصوصا د عالی مکتبونو چاپیریال کاملا مسون دی ټول مکتبونه دنجونو مکتبونه ټول څلور خو دیوالونه لري دروازه لري یعنی دنجونو مکتبونه د الکانو سره یو ځای نه دي چې بیا هم د پلمه شي یوازینی خبر شته دا چې دی خپل د کور نه د مکتب پورې مسؤل راشي دا د خپل د کورنۍ وظیفه ده چې خپل لور مسؤل مکتب ته ورسي
هغه صاحب اجازه په دې برخه کې فرض صدا خبره وکم په کندوز کې چاپیریال مسؤل دی په بلخ کې مسون دی په سمنګان کې مسون دی په جلال آباد کې مسون دی د ننګرهار په نورو سیمو کې ځونه کې باندې په بادغیس کې مسون دی په هرات کې مسون دی د نجونو لپاره په کابل کې ولې مسون نه دی
زه فکر کوم ټول ځایو کې مسون دی بیا ته استرم چې دا یو پلمه ده هغه رقم چې ما واورېدل چې سخنګوی د وزارت معرف ویلي چې ګویا د دې کوم مشکلات نشته او دی آماده دي د دې طرح خلاص ده فقط د پورته مقامات حکم دی دا کوم سیاسي خبر دی چې خپل ملک کې ده زه د دې نه دا دی چې موږ د دښمنان د غوانیان چې همیشه غواړي چې افغانستان له څو څه پاتې شي احتیاج پاتې شي بدبخت پاتې شي ممکن دا هغې کوم طرحه وسیږي ممکن کوم فشار د هغې وسیږي که دا کار وسیږي مستبزیاته متاسفانه زه ډېر نور هم سره خواشینه کېږي چې افغانستان څوک وراون دی هر کله چې افغانستان تاریخي کې پاتې شي هماغونه د تروریزم د دشت دپاره لارې چارې پیدا کېږي که طالبان فکر کوي چې دوی اوس قوي تمام افغانستان په لاس کې دی د دې د مثبت استفاده وکړي.
مننه سلامت. ازادي سپو کې پروګرام دی په پروګرام کې مو میلمانه دی ګلالۍ صاحبي عاطف مختار آصف ننګ زحمت چې برساسو کوربایم
د خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت البته د نجونو د مکتبونو د بندیدو مسلې په دې باندې سیوره یو ډول غوړولې ده خو کچرته لننه یو میاشت مخته شاته ولاړ شو نږدې یو میاشت مخکې د ازادۍ سپو کې پروګرام کې د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد ودیر صاحب دا خبره وکړه چې د طالبانو حکومت هغه شرایط پوره کړی دي چې نړیواله پر رسمیت پیژني دا څرګندونه سره ور
فکر کوم اوس دا وخت رسیدلی دی چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري حاکمیت ولري خارجي حملو نه دفاع کولی وشي په ورځني ژوند زمینه مساعد کړي وو سي هغه باید پر رسمیت او پیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسيپو په اساس همدغه چې نن په ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې څوک په سویس کې څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري دوی کتلي دي چې دوی سره کېدلی شي تعامل وشي او بله چاره نه لري بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته دی چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي نو باید دوی په رسمیت وپېژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې د ځوانانو برخو کې د نفوس په برخه کې تعلیم تربیې په برخه کې د صنعت او زراعت په برخه کې چې پیشرفت غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
ښاغلی صاحبي هم د ښځو مسلې او د ښځو حقوقو ته اشاره وکړه. که چیرته یو میاشت تر دې هم وړاندې لاړ شو، هغه دوه میاشتې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري په یوه ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو وغوښتل شول چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي، او د هغه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له طالبانو وغوښتل چې د هر نجلۍ او میرمنې لومړنۍ بشري حقونو ته درناوی وکړي ترڅو په دې ډول نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. مختار صاحب څه فکر کوي دغه ورسی پریکړې ته بیا هم راشم د دې انجونو د مکتبونو د بندیدو د دغه اطمینان او ډاټ د ترلاسه کولو خند نشو دغه پریکړه؟
ولې نه، همداسې دی. یو ځل بیا به د خبره تایید کوم او تاکید کوم چې نړیوال هم په افغانستان کې د خپلو ملي منافعو پر وړاندې کې د حکومتونو سره معاملې کوي. اروپایان هم او امریکایان هم په خپلو خبرو کې د افغانستان سره صادق نه دي پاتې شوی. دلته د افغانستان اوسنۍ نظام چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناستې بهتره دادې چې د نړۍ سره پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په لوی لاس نړۍ ته د دلیل ورکول دي چې افغانستان کې خپله دوی په خپله لاس ځان خرابوي. بهتر دادې چې تر ټولو د مخه پر دا فیصله د تجدید نظر وکړي، څومره زر چې کیږي د افغانستان انجونو ته د اجازه ورکړي چې بیرته تعلیم او تحصیل ته د مخه وکړي، او په افغانستان کې دننه پر داسې یو نظام او لویه جرګه د کار وکړي چې دغه لویه جرګه په نتیجه کې د افغانان داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، او د داخلي مشروعیت نه وروسته مونږ کولی شو چې نړیوال مشروعیت پلاستیکو، او دغه د افغانستان ملي منافع هم وایي. اصل دنه هر نوع جګړه له هر آدرس نه په افغانستان کې باید منتفی شي. ټول هغه سیاستوال او سیاستمداران چې په پخوانی رژیم کې اوسېدل په افغانستان کې کار کول کډرونه او دا باید په اوسنۍ نظام کې جذب شي. طالب داسې یو فضا د مساعد کړي چې دغه فضا په نتیجه کې موږ شو کولای افغانستان د دغه ناوري نه وباسو.
مننه مختار صاحب. په همدې برخه کې چې کچرته د طالبان حکومت لول سره اړیکې پیاوړي نکړي، چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک په باور ممکن مزاحمتونه ورته رامنځته شي، دا څرګندونه لرو.
زه په دې عقیده یم کچرته حکومت د خپل ولادت سره ګډه ژبه پیدا کړي او خپل ولادت په څنګه ولري، هیڅوک نشي کولای چې نظام تعدید کړي او کې نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني او د خپل ولادت سره فاصله ولري او په ولادت کې ناراضي موجوده وي په اسانه کولای شي چې مزاحمتونه ورته ایجاد شي.
اخلي صافي کچرته تاسو ته راشم، د پروګرام هم نور خبرونه راټولو، څه باید وشي چې د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژندل شي او دا حکومت دا رقم یو داخلي مشروعیت هم ترلاسه کړي چې خلک شکایتونه کم کړي او ستاین زیات؟
اما چې وی تر اوسه وویل شو دا اخري پریکړه دی یو ناوړه فزای را منته کړی دی چې د ټولو خلکو غضب ورتري، اته خلک غضب شي ویدي. هغه څوک چې زغبل په دې طرفدار نه مچ بیا یو جنگي دله تقوی شي او د دې مقابل کې کمبل جنگ را مخته شي، دا غلاري نه څوک حکومت لاسته راوړي. مونته باید ټول افغانان خپل ځان په دې نظام کې وګوري. کدی غواړي چې په رسمیت پیژندل شي، باید اول تر ټولو اول باید نیمه ټولنه زمنګه د خزینه جوړه کړي. دې ته باید ټول اسلامي انساني بشري حقوق ورته قائل شي. که
طالبان حکومت د افغانستان د خلکو د قبول نوسیږي نړۍ هم قبلې دی په یوازې تو باندې نشي کولای چې دلته بقا وکړي نه تنه دی چې بقا نشي کولای د وطن به ټوټه ټوټه شي او پکې به نورې ترهګري ډلې راپورته شي او خلک به د دې د ضد یا د دې د مخالفت کې د نور ترهګرو تر څنګ ودرېږي دا ډېر یو ناوړه تاثیر به ولري تاسو ګورئ څونه کادرونه موږ د لاسه ورکړي دا یو موږ په دې اخر کې ټول خوشاله خصوصا د تبابت پر غکې چې موږ زیاتره مریضان په افغانستان کې تداوي کیدل د ګاونډي او بازار خراب شوی و اوس دې بیرته غواړي چې د ګاونډي خپل بازارونه را ده اقلا د توریزم د توریزم د تیبي څونه لک شوی و دې بیرته په دغه شکل باندې چې موږ متخصصین د باندې لارشي متاسفانه موږ ګاونډیان ته دې خدمت کوي ارڅ زر باید خپل پریکړه باید دقیقه وکړي باید داسې احساساتي پریکړه چې خلک متاثر کوي باید دې نه ډډه وکړي کدی کوم هدف لري کدی کوم طرح د خلکو سره شریک کړي په یعنی په یو خلاق د یعنی یو خلاق د معلوماتي خل د
نه
اوس موږ نه پیږو چې ولې دلیل هیڅ معلوم نه دی موږ یو امر شوی دی امر چی دی ولې شوی دی
مننه مختار صاحب د طالبانو ځین پریکړي مثلا لکه د انجونو د مکتب یو ځل اعلان وکړو چې انجونی دراشو بل ورځ اعلان وکړو چې نه درازي تر دې تقریبا یو اونۍ مخکې د سیو اعلان وشو چې د ملي بیرغ باید له نورو دفتري دفترونو نه لري شي او یو یو اعلامیه هم خبره شوی او غالبا د قندار د دفتر لخوا خبره شوی و چې دا باید ټول شي بل ورځ بیا بیرته طالبانو اعلان وکړو چې د دې اعلامي په حقیقت باندې غور کوي آیا دا د نه تجربه الهتونه دي چې د حکومت کې دوی لري او کنه دوی خو په خوا هم حکومت درلود اله تاسو په باور څه شي ده کدا رقم وضعیت خو بیا د مشروعیت خبره بیا هم تر سوال لاندې راځي
تر کوم ځای پرې چې د افغانستان د ملي بیرغ خبر ځای دی د نه د ډاکټر صاحب غاټي او نه د حامد کرزی بیرغ دی دا د افغانانو جنډا ده او امارات باید ورته په درنو سترګو او د احترام په سترګو ورته وګوري ملي سمبولونه یا ملي ارزښتونه باید حفظ شي او هیڅ یو نظام یو ډله باید ځان ته د جرأت ورنه کړي چې هغه د افغانستان د تاریخ د ختمولو لپاره هڅې وکړي او طالبان هر هغه فیصله یا نظر چې افغانستان انزوا ته وړي باید په هغه کې تجدید نظر وکړي له بل اړخه د ګاونډیانو سره باید داسې یو ناپېلې او بې طرفه پالیسي ولرو چې موږ خپل بهرنۍ پالیسي یعنی د افغانستان بهرنۍ فارن پالیسي بهرنۍ چارو پالیسي باید د افغانانو په لاس کې وي هیڅوک باید د جرأت ونه کړي چې د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي دا افغانان د حق لري چې د افغانستان د یو خپلواک او آزاد ملت په توګه د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي
مننه مختار صاحب ننګ صاحب که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي څه ګامونه باید واخیستل شي چې په دې کال کې افغانان یو مشروع نظام ته ورسی داسې نظام مشروعیت مت هدف تاره چې داخلي مشروعیت هم ولري او بهرنیان هم پرسمیت وپیژني
یعنی دولت القانون چې موږ ورته وایو هغه باید ایجاد شي اوس یو وطن وجود لري اما پکې دولت نشته دولت معنی دا چې قانون ولري اساسي دا نشته د معرف لپاره باید قانون وي دا نشته د تجارت لپاره ویل چې د ظاهر شاه دی وخت قانون چلیږي یا نه چلیږي په کې خو تعلیم ممانعت نه وو د ډیرو شانو خبرې دي پکې چې هغه عملي شوی نه دي په داسې یو وطن چې امیر المؤمنین الوی احکام صادریږي اما څوک ویني نه د بیات لپاره سړی موجود نه وي یعنی د انبیاو او د صحابه او د دوران دوی سره خو بیا ته کېدل دوی محسوس او دوی خطر دینه خو بلور نه دا سړی زما په نظر دغه چې په تیارې کې نه دولت چلیږي نه نظام چلیږي زه په خپل یعنی ډیر کوشش کوم چې د طالبانو د سیستم هغه په مخالفت کې واقع نه سو کم له کمه دغه غنیمت تو بولو دا فرصت چې ده خو فرصت نه ده اما په خو فرصت یې باید تبدیل کړه که مختار صاحب چې مشوره وکړه په صافي صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا فرصتونه کله لا سلار کې دا بل بدیل بډیر بدوي خو پرون خو طالب چې وو د یو حالت نراغی دا نن خو دې خو خار تراغی دفتر تراغی د منګه دفتر کې قالین افغانی پرته وي کمپیوټر یې ولو ټول په میز په سر باندې یعنی ډیر روغ نظام دوی ته په میراث پاتې شو کم له کمه که بهبود پکې نه سره وصلی په موږ میتود دی و چلوي دوی وایي دا فساد بد شي وو هغه منګه ورکړی دا فساد خو صحیح دا ورکسو
نو دا نور خود نظام خود دولتونه خود مشروعیت لري، ارکان لري، عناصر لري، انجن لري، دا ډیر شیان دي چې دا ټول باید فعال وي. که دا نه وي داسې خو نه کېږي چې ملت به فقیر وي، غربت به حاکم وي، ډیر څه میلیونه انسانان به د لوږې په د فقر په خطه باندې ولاړ وي، او دوی به خوشحاله وي چې دا د اسلامي نظام د اسلامي امارت دا حق بیا څوک نه ورکوي. د
څه باید وشي که دې ګامونو ته راشو؟ فرضاً کوم کوم قدمونه باید واخیستل چې طالب شته، واکمن دی، په ټول افغانستان باندې حاکم دی؟
زما په نظر اساسي قانون دې جوړ شي، ولسی مشروعیت دې ایجاد شي، هغه که د جرګې له لارې، که د انتخاباتو له لارې، کارتي د نظام لپاره، چې تر څو دا زمینه مساعده شي چې نړیوال مشروعیت حاصل شي. د دوی او د ولس واټن ورځ په ورځ ډېریږي. که دا تفاوت اوس تلویح په شپېتو کې ده، بل ورځ به دا تفاوت نوي په لسو کې پاتې شي.
مننه اغلی صافی، ښاغلی مختار له تاسو او ښاغلی ننګ له تاسو څخه مننه کوم چې پرې خبر